نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-8111.
سلام، ستړي مشاهدا، غرمې 12 بجې دي. تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو نوري زموږ د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت او تازه د میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شېبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د امریکا په وخت د دوشنبې په ورځ د جون په 23 پر خپلې ټولنیزې شبکې سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په 24 ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به 12 ورځنۍ جګړه پای ته ورسیږي. رویټرز د یو باخبره سرچینې په حواله راپور کړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ټلیفوني خبرو له لارې د امریکا د اور بند وړاندیز ته د تهران موافقه ترلاسه کړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودله پشر د رویټرز خبري اژانس سره خبري کړې دي ویلي چې دا ټلیفوني اړیکه وروسته له هغې وشوه چې ډونالډ ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیلو له اوربند سره موافقه کړې او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. رویټرز خبري اژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکو په حواله د نوم له خودلو په شرط ویلي چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړی توپ شوی دی. د امریکا ولسمشر په بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو په خاطر مننه کړې ده او ورپسې یو بل پوسټ کې ولیکل چې نړۍ ته مبارکي ورکوم او دا د سولې وخت دی. وروسته له هغې چې ایران د جون په 23 په قطر کې د الادید په هوایي اډه توغندي وویشتل، ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکا ای ته زیان رسېدلی نه دی. بل پلاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی څرګنده کړې ده چې د تهران په وخت د سهار له 4 بجو عملیات روان و. عباس رقچی وروسته تر دې د خبره په ایکس پاڼې ولیکله چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او اسرائیل ترمنځ د اور بند اعلان وکړ. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دفاعي هوا د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه د اسرائیل او ایران ترمنځ اور بند تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ژمنه کړې چې افغانستان ته به له تللو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د دفتر رئیس عرفات جمال پرون ویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلي جمال زیاته کړه چې د یکشنبې په ورځ 3 تنه ایراني کډوال رجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا 1.5 کورنۍ چې دوګونی ایراني او افغاني طبیعت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. 12 ورځې مخکې اسرائیلو پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه یو نوې طرحه وړاندې کړې چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لار هوارول دي. د یو نامه مشر روزه اوتمبایوا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې ملګري ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی چې کولای شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لار هواره کړي. د یو نامه مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسني وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلې اوتمبایوا بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډه وشي چې هلته د دغه طرحې جزئیات شریک شي. د یو نامه مشر د هم ویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو استاذه یانا صلحی او ځلی بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 190 صفې څخه پیل تر 240 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرولیز ده، چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپل کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې شي کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښی، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي؟ ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي، یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. هزو گرانو زکون کو الکترولیتی پایلونه پیژنو چی دا سا دبل پایلونه دی هاگه پایل الکترولیتی پایلونه چی دی دا هاگه پایل سخه عبارتی کم چی یو برشنایی انرژی کولی سی پا یو کیمیاوی انرژی باندی پا یو الکترولیز لوشی که تر سره کری او داگه دا الکترولیز دا عملیه پا اساس که چی رموش او تاس ووی دا الکترولیز عملیه خبلا هاگه وقت دا سی صورت نیسی چی دا یو جامد نه بلک دا یو مرکب دا محصول چقه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته سي او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې ده په جامد اسامو کښې په دې خاطر نه ترسره کېږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تېروي. نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کښې به دوی څه شي کېږي ټوټه ټوټه کېږي یا هم الکترولیز کیږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت پیل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیت پیل وایي. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټري ولرو او د هغه تر څنګ کولی سو چې د بیټري یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري او پایل باید وجود ولري ترڅو دغه عملیه چې شي سي په مکمل ډول ترسره سي. ګرانو زدهکوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولی سو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زدهکوونکو اصل کې خپله یوه جامده مالګه چې ده هغه نه الکترولیز کېږي بلکې باید دغه خوړو مالګه یوه مایع حالت ته تبدیله سي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنې که چیرې موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې ویني د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله سوډیم په مثبت آین سره په مایع او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شوه منځته راغله. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیله سو اوس کولی سو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې ده یو الکترون څه شي کوي د لاسه ورکوي. نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتود کښې ارجا کېږي یا هم ریډکس کېږي خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کېږي نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه شي سول د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل وه. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه سولو اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کېدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري ځکه کېدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کېږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کېږي ترسره کېږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو داسې چې دوی مخکې له دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي یعنی یو اوبلن محلول وي نو که چیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کېږي الکترولیز کېږي ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای سي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي سي تشکیل سي. نو عموما هميشه هغه مثبت چارجونه د منفي قطب پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې چشکیږي، راټولېږي او ځای کې راوي. لاخیره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چشکیږي، منفي آیونونه تشکیلېږي، او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چشکیږي تشکیلېږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سوه تجزیه سوه. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې هم وینو د اوبو سره چشکیږي، یو ځای داسې الکترولیز کېږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي، او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چش سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه، او نایتریت په منفي آیون سره، هایدروجن په همدې ترتیب سره، او اکسیجن هم په منفي آیون سره تجزیه سوه. چې موږ تاسو دغه ډول عملیه ته یو الکترولیز وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي، هغوی د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري. چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي، او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي، او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي. یو داسې چې او بد پام دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چش سوي دي په دواړو حالات کې. د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي، او په هایدروجن او اکسیجن غازات باندې دلته تجزیه کیږي. او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي، او کلورین چې د خپل منفي آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي جذبیږي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چې شکیږي خنثی کیږي. او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل، یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کیږي. کلورین چې د خپل دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شسوله کلورین چارج زیات شو، اکسیدیشن شو، او اوبه چې د خپل آیونونو باندې چې کله تجزیه شو د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن شوله. چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي، یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي، او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو الکترولیز او پیژندل، اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی شي د الکترولیز څخه په مل مه کولو کې شي، مل مکاري کې شي، او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې شي، او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کې شي استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې کولی شو وایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي؟ څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کې. دوهم سوال، په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي؟ اکسیدیشن، ارجاع، ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند بوسي، او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د البته ایتر، چې د یو سلو دو دیشمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپل وظیفوي ګروپونه ولوستل، چې یو هم الدیهایدونه وه، کیتونونه وه، چې یو هم د هغوی څخه خپل ایترونه دي. چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کچيري فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي، نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونه کړي کچيري تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه چې لاسته راځي الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي، د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپل لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي را ایتر څه کیږي لاسته راځي. چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه، آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و. چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فرسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایتر نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو. یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کیږي. خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا معاوضې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل، البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر. دا د دې نوم ایښودنه چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو. او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونه نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شونه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په آخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سرته ترتیب وو چې میتایل ایتایل ایتر. چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ معاوضې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ معاوضه د الکا اوکسی په نوم سره، او بیا د الکانونو د غټو معاوضو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي تر د ګروپ سره تړلی اوسي هغه ورسره چکو زیاتو یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ او تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګوري په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې ووایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډر ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درې مثال کې ګران زکون کو تاسو وګوري موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې ښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زه ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژن نو اوس معلوم دره چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای شي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت لکبله کېدای شي د ولو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرو د الکولو د ایزولو د الکولو په نسبت چې شو زه لږ مو سينو ځکه موږ تاسو پای چې دی د ایترونو د شیدو درجه چې شیدا ټیټه ده نو ام دې ترتیب سره ګران ځکون کو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کې دای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ تاسو سره په 50 درجه د سانتیګریډ کې وی په جوش راسي اما کې دای سي چې موږ تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کې دای سي په 40 درجه د سانتیګریډ کې چې شتي حل سي نو په دې اساس وایي چې د دې د شیدو درجه ټیټه ده. او ګرانو زده کوونکو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو ویل سرنګ چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران ځکونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پریکیدلو د هغوی پریکیدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کیدای شي چې شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په دلودلو سره کیدای شي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای شي چې بیت د هغوی ایتری اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو د چپلانی ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایډ سره چش کوي البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایډونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایډ او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چش په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ لاندې مثال کې او بل ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو کېدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شي لاس راوړو ایترونه لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایډروجنیشن تعامل اجرا کوي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر سره ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړل لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دې هایډریشن طریقه هم یا د ولای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې چشتي تر سره سي چې د په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ مرو تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو یو بله طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولی شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو. چې د دې طریقې کړنلاره که چیرې موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای شولی چې ایتر چې شکړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپله یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړې او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې، یعنې البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی شو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتس تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کیدای شي چې شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو 30 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چې شکیږي تعامل ترسره کیږي او بالاخره موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای شي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې خپله ارزونه ده. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
د ازادۍ میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیزي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالینډ د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څیړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیدا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرحه وړاندې کړی دی چې دغه په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرځي چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دی، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه د پښتني وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت مترای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیدا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه اساس مندي هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سي قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دا منلې دی او د په تصویب رسولې راټیفای کړې دی، نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورت تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې مولا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړي دي چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلی دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي، نو دا خو د دیو هغه اکثر عملی اقدامات دي، نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت تر کوو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅه.
آزادي رادیو.
Yeah.
مسترگو ترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا ڈر رہا تھی گی جانا نن رات بیا ڈر رہا تھی گی جانا مدا مسترگو ترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو ترگو کی غڑی گی جانا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio